اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. دا خبرونه چې تخنیکي چارې سید عبدالقادر جلالوف سمبالوي په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي که په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې پکې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنې کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکاري غوښتون کې شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له 1513 فعالو رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه، 370 رادیوګانې، 440 چاپي او پاتې نوري آنلاین رسنۍ تر نیمایي ډېری تړل شوي او 15 سلنه خبريالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کارته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور رضاکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوخت دي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورځپاڼې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړه کولو لګیا دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوه.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1,180 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ پیسې لوړه ده.
د ناروې د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې له زده کړو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د ورځې یو لاس په یو شر په کارو وغه خو موږ کار نشکرونه نشچلاوله.
د کونړ ځینې اوسیدونکي په ودونو کې له مصرفي دودونو شکایت کوي.
او ګسونه ته چې راغله دا مګه واغه دا وینه بل کې کلی وو واغه ته شي کلی وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پنځه بجې او پنځه دقیقې شوې. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پېښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پېښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کله یوې خوا د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا توبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېری یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د توبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصد کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصد پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سوه اته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سل اویا پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر عین یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه، یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخ کسان ته چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي، او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پېښې ثبت شوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمي هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي اسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کیږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې دوه دېرش سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبي اسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته، او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سخت ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی جلیل وایي د سږني کال سخت ګرمۍ وراره ناروغه کړی دی. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برخ در کابل خیلی کم است. از
کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوی خو خلک اقتصادي توان نه لري خپل ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوې
ګرمي هواست.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سکل د تودوخې درجه ډیره ده. زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. داسې ورځې هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې خونځي ته ونه لیکل پرته له دې چې رخصت شوي.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړه چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا د ناټو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوږی سره مخامخ ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وشو ماشومانو ته چې له 2021 کال را په دې خوا یې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضې پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په 2 لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو چې د 2021 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلند دانی وکه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکي میندې اغېزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د 2 ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم. داسې د شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطعه دلته دغه عادي شوه ډېر خراب شوه دلته په 300 روپۍ دي نه خپل شوه ستاده او نه د بازار شوه توان لرم چې ورته واخلم دا ماشوم داسې ساده نه بشوه کې نه شوه نه لرم چې واره ما د خپل شوه وي و چی دي
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغه میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي د غزنی ډېر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګۍ پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پرېښې دي وجه یې هم مجبوري تنګلاسي غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي
زه په اتم ټولګۍ پورې زده کړې درس پرېښود د مجبوري له خاطر او غواړم چې درس وایم یو هېواد ته خدمت وکړم خدمتونه وکړو خپلو آینده ته
خو لږ ډېر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي
غواړو چې دلته یو کورونه جوړ شي هر کور بور جوړ شي چې ټول خلک د لوږې سره مقاومت کوي موږ چې ورځې وګرځي څه کور نه کوي د ورځې یو لاس په 1000 روپۍ کور وکړو خو موږ کور نه شي کرنه نه شي چلولی زموږ قسم دی چې د لوږې سره مخامخ یو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرېښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر برسی چې راتلونکی یې ښه او په زده کړو سنبال سي حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی
ښه خدا ده چې د بعد د ماسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي او که نور خدای چې د شپې لیسې شي دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د دې اطفالو په باره کې جدا توجه ولري
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاته نه سي
چې ماشومان لپاره څنګه کارونه کوي چرواک موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دوی سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص شي که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې ده چې د دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د ځینو ساحو د نیولو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې. دا له کله چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده. په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ روانې جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د سودان پوز د یوه عمده پله د نیولو لپاره هوایي حملې او د توغندیو ډزې له تېرې دوشنبې سختې کړې دي. دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی، او دا ډله اومدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي. پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د 40 ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو. د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمینې خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري، د تازه حملو سخت ځواب ویلی دی. دا تحرکات د سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سختې جګړې وشي، ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي. په ختیځ ښار اومدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه 9 ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي. د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو، توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي. په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې 4 کاله مخکې عمر البشیر د یو پاڅون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو. بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی و. وروسته په 2020 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یوې کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو ملکي رهبرۍ ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوښتل. په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونه ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلاکېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 4 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 9 لکو زیات کسان د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې له وړاندې د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خورا اړتیا ده چې امریکایي چارانوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د چارانوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان چارانوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2020 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک شو، خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او له ډاره پټ دي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چا ته اجازه ورکړې چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یوه استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2020 د جولای په 15 په خوست کې له خپل کوره راویست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونه ته یو شمیر امریکایی چارانوالانو او د بشری حقوقو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان چارانوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي و چې چارانوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني چارانوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12مه په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په بریج کې درې خبریالان ووژل شول او ډیر شتور ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په دوه کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې درې رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل. د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندي په نورو مراسمو کې دودونو ورڅخه د ژوند لاره ورکه کړې ده او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي سراج الدین وایي په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره بیا هم په کوژدنو، زوم ډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړي دي.
زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراف کار خستل که گی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چتک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چه ده موترو ده تکرونو بدی پیخی رامنسته که گی او خادی پا غم بدلوی. غلام علی راته وویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانان شته چې د دغه رواجونو په وجه نه چني شي برداشت کوله زاړو شو دغه څه نه کوم دغه سپاتې د څه رواجونو چې هغه د یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مصارف خودل د رواجونو وسه نه لري خپل خپلوان او کلی خلکو له ورچاله به جوړي کوي او چاله به جنازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونې نه داغه وجنه بس ټول خلک ورته د خره کوي چې رواج نشي کولای حج به نه کوي او رواج نشي کولای واده به نه کوي نو ډوډۍ نشي ورکولای خلکو له جامع نشي ورکولای.
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یا دو رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تښتولی دی.
ډېرو خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډېر آسان دي او رواجونو دې ته خلک ورسول چې د واده نه پاتې همدارنګي د مړي کفن دفن دا ډېر آسان دی خو دې ته خلکو ورسول چې اوس هغه خپل هغه مړی په سړي باندې پوجي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو
او دینی علمانو سره هر همکاری ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. شپږ نیمې بجې دې توجه کړئ د دې سات لانډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبریالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبرې وکړې. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ویناوالو په دې کتنه کې د خبریالانو د ستونزو په باب خبرې وکړې او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتونکي شول. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب په اړه په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه چیرې یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی ولې اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم بی دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه څخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دې په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، که ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي، د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعا چې هر څه ته ضرورت پېښېږي. دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې دوره مغزي خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمده چې بل اخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي تمه دا وړاندې د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تغیري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوي رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې هغه خپل یو کار درلودو یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هغه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وې چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې شوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونه شي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونه شي په یو بل هېواد کې موږ مجبور یو لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولی، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی، اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم په دې برخه کې میوه زما د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغیت خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه، نارینه مرسته ورسره ونه کړه، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړي چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حولاد دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به اندازه لري. د افغانستان تقریبا په ټول کې مبالغه ونه شي، 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې کړي، بېخي هغه شنه ترکاریم پرې واچوي، نو لس شل روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې، وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې فکر فکر کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي. د خپل ک 100 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي دی ورځ الله سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولی په ټوله کې ک اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور لستون دی به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند د اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن په خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کړي. د سیمیرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس تتلې و ما ډېرې د سیمیرمن سره زما مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، به حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دی حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي ادي اقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خونې نه پیدا نه شي؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دا نه شي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لار لري، که دوی چېرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې د دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې رښتیا امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نوي بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لوی خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بی اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلي په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکاتې میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي رکی، دا به څومره خوي؟
تاسو خپل فکر وکړئ، ډیری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه کې ټول وي. که ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله دغه خاوند په درد باندې وخوري او بې ته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه په کارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
Thank you. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی. بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ شوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه وي، نه ورته ورکوي که نه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه. په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي. دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي. او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي، یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقونه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدی چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلې یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مېم چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم بدن دې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې په ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه راغله، زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سبای نامنی دیر حلت جرگشو